دا خاځي و منبر د ترانسپور د خاځي پوسټي دي هیڅ یو خدمات نه راځي مګر دی پیسې اخلي.
د مشانو جرګې ځینې غړي وایي باید لومړی د جګپړو چارواکو د فساد دوسیې وڅېړل شي. د افغانستان له حکومته وغوښتل شو چې په یونان کې د افغان پناه غوښتونکو د بد وضعیت غم وخوري. د سولې شورا د دولت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د دې شورا له لارې سوله تعقیب کړي او د یو سیمینار برخوالو وویل باید افراطیان پرېنوښودل شي چې د اسلام له نومه استفاده وکړي. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 3.5 او همداراز په منځني سپه 12 شپږ نیوی اوریدای شي. د یو شمیر باروړونکو موټرو چلوونکي به سبا په لویو لارو کې له باروړونکو موټرو د غیر قانوني پیسو اخیستو په اعتراض کې خپل فعالیت ودروي. د ختیځ زون د باروړونکو موټرو د ټولنې رئیس طلا محمد اوتبنزی ازادي راډیو ته وویل په لویو لارو کې په غیر قانوني ډول د ډیرو پیسو د ورکولو په خاطر خپل کار دروي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې ستونزې د مخنیوي یعنی د لارو له موټر چلوونکو د پیسو اخیستو په وړاندې جدي تدابیر غوره کړي دي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ختیځ زون د باروړونکو موټرو د ټولنې رئیس طلا محمد اوتمنځای وایي سبا دوشنبه د ناقانونه پیسې اخیستلو په غبرګون په عمومي اعتصاب لاس پورې کوي. اوتمنځای ازادي راډیو ته وویل دی اوس د باروړونکو موټرو د ټولنې افتخاري رئیس هم دی او په بیلابیلو لویو لارو کې به زرګونه باروړونکي موټر د دې لپاره ودروي چې ترې ناقانونه پیسې اخیستل کیږي.
وو چار کوهار کی کلی دا خاځي و منبر دا ترانسپورټ دا خاځي پوسټي دي هیڅ نو خدمات نه راځي کوي مګر دی پیسې اخلي. 500 ډول پیوا پیرا کی د موږ نسل در افغانې په ناکام نه دا ولاستي دي په زرونو موټر او په څنګهونو پیری دا په میلیونونو پیسې کیږي.
د ختی زوند باروړونکو موټر د ټولنې رئیس و اونې مخکي ویلي وو که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو خپل فعالیتونه به ودروي. د ترانسپورټ وزارت بیا وایي که څه هم ځینی وخت پیسې اخیستل کیږي خو طلا محمد اوتمنځه دوی ته رسمیت نه لري او ان له دوی سره د کوم شرکت هم نه دی ثبت شوی. دغه وزارت ویاند حکمت الله قوهنج ازادي راډیو ته وویل
وزارت ترانسپورت یک شخصی که به نام طلا محمد خود معرفی کرده.
در افغانستان ترانسپورت وزارت طلا محمد په نوم دا شخص چې ځان باروړونکو موټرو د ټولنې عمومي رئیس معرفي کوي ردوي. هغه تر اوسه له ترانسپورت وزارت سره کومه ټولنه او شرکت نه لري، یو غیر مسؤوله شخص دی، یو کمیشن کار دی، له ترانسپورت وزارت سره هیڅ ډول مشروعیت نه لري. خو په ختیځون کې د اصلاح په نوم د یو باروړونکي شرکت رئیس شیر انور هم وایي چې دا د اوتمنځي شخصي پرېکړه ده او دوی نه غواړي چې خپل فعالیت ودروي. په خاطر دې هم د باروړونکو موټرونه په لویو لارو کې د ناقانونه پیسو د اخیستلو رپورټونه ورکړل شوي دي. د ختیځون د باروړونکو موټرو د ټولنې مسؤل طلا محمد اوتمنځي وویل د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له باروړونکو موټرونه بیلابیل خلک او ان پولیس هم ناقانونه پیسې اخلي او موټر چلوونکي زوروي. د پولیسو له لوري له موټر چلوونکو د ناقانونه پیسو د اخیستلو په باب مو د کورنیو چارو وزارت نظر وپوښت. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا مسایل ورته په جدي توګه باندې کتل کیږي. کورنیو چارو وزارت ټول پولیس ځواکونه ته خاص تر هغه ولایتو کې چې دوی مسیر په شهرا کې دي قمندانانو ته دا هدایت ورکړی چې داسي مسایل سره دوی جدي برخورد وکړي. دغه شکایتونه ټول باید بررسی شي او په هغه ځایونو چې ستونزې شته هغه باید لرې شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پولیسو او نورو کسانو لخوا له باروړونکو موټرونه د ناقانونه پیسو اخیستلو په غبرګون غږ اوچتېږي. په ډېرو کلونو کې هم په وار وار په دې اړه رپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان د څار بنسټ او ځینو نورو فعالانو مخکې هم له حکومت غوښتي چې په لویو لارو د ناقانونه پیسو اخیستل منع کړي.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په همدې موضوع یعنی د لوی لارو کې له موټر چلوونکو په چیرې بیا باري موټرو څخه د پیسو د غیر البته د غیر قانوني پیسو اخیستو په اړه کته سوریدون کې هم د سترګو لیدلې حال لري کولای شي چې له اتمو تر نهمو بجو پورې له نور اوریدونکو سره په میکروفون ستاسو خبرونه کې شریک کړي. په ناروی کې د افغانستان سفیر شکری بارکزی د دغه هیواد له حکومت وغوښتل چې په پراخ شمیر د افغانانو ایستل ودروي. د ناروی افتن پوست ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې په اوسلو کې د افغانستان د سفیر شکری بارکزی له قوله وویل چې دا د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو لپاره تر ټولو خراب وخت دی. میرمن بارکزی دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د ناروی د مهاجرت او ادغام وزیر سیلیفی لیستاوګ په ټولنیزه شبکه کې له ناروی څخه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو خبره وکړه. د افغانستان سفیر خبرداری ورکړ چې په اوسني وخت کې د افغانانو بیرته لیږل به په افغانستان کې د انساني ناورین سبب شي. دی وویل مشته همدا اوس له ګاونډي پاکستان او ایران څخه د مهاجرو سیلونه را روان دي. ټول هغه هیوادونه چې افغان مهاجر پکې اوسي باید هغه ستونزې چې موږ یې اوس لرو درکړي. په ناروی کې د سشکال له جنوري څخه تر اکتوبر میاشت پورې 2323 افغان پناه غوښتونکي رد شوي او تېره میاشت 343 افغانان له ناروی څخه واستول شول. دا په داسې حال کې ده چې سشکال افغانستان ته له دوو ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا پاکستان څخه نږدې 1 میلیون کډوال بیرته ستانه شوي او پر دې سربیره شاوخوا 15 لکه نور افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. په ناروی کې د افغانستان سفیر د دغه هیواد له پولیسو د مهاجرت د ادارې له چارواکو سره د افغان مهاجرو د ایستلو پر موضوع د خبرو او تفاهم غوښتنه وکړه. له بلې خوا د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي په یونان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دوی په باور ځینې افغان پناه غوښتونکو د یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره غیر اخلاقي کارونو ته مخه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډېر ژر به د دغو کډوالو د ستونزو د حل کولو لپاره یونان ته یو پلاوی ولیږي. د دې موضوع تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي له بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي چې په یونان کې د افغان مهاجرو ستونزې وڅېړي او د هواري لپاره د نوموړي هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي یو شمیر افغان مهاجرو په یونان کې د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو په خاطر فحشا او بد اخلاقۍ ته مخه کړې ده. د مشرانو جرګې غړي آصف صدیقي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر باید په یونان کې د افغان مهاجرو د ستونزو د هواري په برخه کې جدي اقدام وکړي. د یوې اړیکې چې نیول شوي افغان مهاجر په یونان کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او دوی ځینو هغو مسایلو ته مخه کړې چې حتی موږ ته یادول هم د شرم وړ دي. زموږ لپاره دا ننګ دی چې دې مسایلو ته اشاره وکړو، خو هغوی دا ټول د مجبوریت له مخې کوي. د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د یونان سفیر احضار کړي او دغه مسله په جدي توګه وڅېړي. خغلی صدیقی وایي که افغان حکومت په یونان کې د مهاجرو ستونزې نشي حل کولای، نو حداقل بیرته هیواد ته د هغوی د راستنېدو زمینه خودی برابره کړي. اتریش او یونان هغه هیوادونه دي چې اکثره پناه غوښتونکي غواړي له همدې هیوادونو ځان نور اروپایي هیوادونو ته ورسوي. تېره اونۍ د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم په یونان کې د افغان مهاجرو ستونزې د اندېښنې وړ بللې وې او ویلي وو چې د بهرنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ژر به یو افغاني پلاوی په یونان کې د افغان مهاجرینو د ستونزو د هواري په هدف نوموړي هیواد ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د وی د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت له یونان څخه غوښتنه کړې چې دغه هیواد ته د افغان دولت د پلاوی لورتک سره موافقه وکړي، څو پلاوی هغه هیواد ته ولاړ شي او د مهاجرو ستونزو ته رسیدنه وکړي. او په ورته وخت کې په یونان کې د افغانستان د سفارت د جوړېدو تدارکاتي چارې هم بشپړې کړي. نامنی، بیکاری، اقتصادي ستونزې او د کاري فرصتونو نشټوالی هغه لاملونه دي چې د مشرانو جرګې د ځینو غړو په خبره اکثر افغانانې غیر قانوني مهاجرتونو ته اړ کړي دي.
د سولي عالی شورا وایي په افغانستان کې دایمي سولې ته رسیدل د همدې شورا سره د خبرو له لارې ممکن دي. د سولي عالی شورا غړي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې اوس د وسلوالو طالبانو ډلې له امریکا څخه غوښتي چې د سولې د مخامخ او مشروطو خبرو لپاره له دوی سره کښېني. په دې اړه د واصل وصال راپور واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که وسلوال طالبان غواړي په رښتینې توګه سوله وکړي، نو پرته له شرطونو د دغه شورا سره مستقیم خبري وکړي. د په داسې حال کې ده چې طالبانو له امریکا غوښتي چې له دوی سره مشروطې مستقیمې خبري وکړي. د سولې علي شورا مرستیال طاو رحمان سلیم د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دایمي سولې ته رسیدل یوازې د سولې د علي شورا سره د خبرو له لارې ممکن دي. خغلی سلیم وویل چې طالبان پرته له سولې بل لار نه لري.
که دوی هر کله وغواړي چې په رښتینې توګه د سولې له پروسې سره یو ځای شي، یوازینۍ لارې همدغه بنسټ دی چې د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې ملاتړ ورسره دی. هغوی د سولې پروسې سره له یو ځای کېدو وروسته کولی شي خپلې غوښتنې مطرح کړي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې له امریکې غوښتي چې له دوی سره د سولې مشروطو خبرو ته کښېني. په قطر کې د طالبانو د دفتر په رسمیت پیژندل او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو ویستل د امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره د دغه ډلې اساسي شرطونه دي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان وایي چې په سیمه او په ځانګړي ډول افغانستان کې پر طالبانو د داعش فشارونو طالبان دې ته اړ کړل چې له ایران او روسیې سره اړیکې جوړې کړي او له امریکا سره د مشروطو مستقیمو خبرو غوښتنه وکړي. د چارو شنونکي ښاغلي متی الله خروټي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو هغه لزلې چې دوی په بین المللي سطح کې وکړل، چې اول ایرانیانو سره په تماس، هغې نه وروسته روسانو سره تماس، او اوس امریکایانو ته مستقیما درخواست د سولې خبرو کې دوی سره کښېني، هغه فشارونه دي چې داعش ته خانه په مجموع کې دنیا باندې او په بلخص افغانستان طالبانو باندې راغلی، نو دوی مجبور کړي دي چې مستقیما د سولې پروسې ته ودانګي او د سولې پروسې په ارتباط مستقیما امریکایانو سره خبرې.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې په خبرو ټینګار وکړ. ښاغلی خروټی وایي د اصولو له مخې په کار ده چې طالبان د سولې علي شورا سره خبرو اترو ته کښېني، خو وایي روانو شرایطو ته په کتو دا به غوره وي چې طالبان نیغ په نیغه له امریکا سره خبرې وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د یوه سیمینار ویناوالو غوښتنه وکړه چې افراطي ډلو ته باید اجازه ورنکړل شي څو د خپلو هدفونو په خاطر د اسلام له نومه ګټه واخلي. دوی د افغانستان او افراطیت تر عنوان لاندې سیمینار کې د خبرې وکړې. د دې سیمینار د او په هغه کې د څرګندونو په باب د خان محمد سین راپور واوري.
د سیمینار ویناوال په داسې حال کې د دین له نامه څخه په استفادې افراط پالنه یوه خطرناکه پدیده بولي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر وایي چې د دوی په کړنلاره کې د افراط پالنې په وړاندې مبارزه روښانه او ورته ځای ورکړل شوی دی. دوی وویل افغانستان نن سبا له دغې ستونزې سره مخ دی او حکومت دینی عالمانو، پوهانو، روښانفکرانو او مدني فعالانو ته پکار ده چې پر وړاندې علمي مبارزه وکړي. دغه سیمینار یو ویناوال سید حسین اشراق وویل:
در شرایط امروزه پیچیدگی خاص را به خود گرفته.
په اوسنیو شرایطو کې ځانګړي پیچلتیا غوره کړي، هم سیاسي او هم نظامی اړخونه لري. روزنی زو برخو ته ننوتی او پیوی ایدیالوژي بدله شوې ده. افراطګرایي د نورو د ځپلو وسیله شوې او مذاکرات نه مني. دا زموږ د تمدن لپاره خطرناک ده او خطر یې هغه وخت پیلېږي چې که افراطیون د دین له نامه څخه ګټه واخلي او افراطیت خپور کړي.
ویناوالو وویل افراطیت له پخوا راهیسې په بشري ټولنو کې په مختلفو بڼو څرګند شوی او ځینو کړیو د سیاسي، اقتصادي، پوځي، قومي، نژادي او داسې نورو ارزښتونو لپاره په خلکو په زور زغملی دی. ویناوالو وویل اوس مهال چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ځینې افراطي ډلې جوړې شوي، وسلې اخیستي او د زرګونو خلکو د وژلو لامل شوي، اکثره یې د دین تر بیرغ لاندې فعالیت کوي. په جوړ سیمینار کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی دفتر استازي فرامرسپور د افراطیت د کمولو لپاره په خې حکومتولۍ د بشري حقونو په خوندیتوب او د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي زیربناو په جوړولو ټینګار وکړ. د وبل ملګرو ملتو د افراطیت پر ضد یو پروګرام ترتیب او ټینګار کړی چې د دې سازمان غړي هیوادونه یې عملي کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفان په دې باور دي چې د افغانستان د حکومت په شمول ځینې نور دولتي بنسټونه له قانوني او حقوقي پلوه مشروعیت نه لري. د افغانستان جمهوري ریاست د سیاسي څیرو دا ډول څرګندونې د دوی سیاسي اغراض بولي. په دې موضوع د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د افغانستان یو شمیر سیاسي چیرې وایي چې د تیرو دوه کلونو په پرتله ډیموکراسي دا وخت په بد وضعیت کې ده او د هیواد اجرایه او قضایه قوه هم خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. د افغانستان د نوي ملي جبهې رئیس انوارالحق هادي د شنبې په ورځ د روښنايي غورځنګ په یوه غونډه کې د قانون له اړخه د حکومت پر نه مشروعیت انتقاد وکړ. دی وایي یو وخت موږ د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې نیولی و، خو اوس د ټولو دولتي بنسټونو مشروعیت د پوښتنې وړ دی. د انتخاباتو برسیره موږ د قضا او عدلي بنسټونو خپلواکي نه لرو او له بده مرغه اورو چې د سیمې استخباراتو یو شمېر رسنۍ اخیستي دا ټول وضعیت ناهیلي کوونکی دی. هغه په دې برخه کې د هیڅ کومې رسنۍ نوم وانه خیست، خو وایي چې ځینې رسنۍ د سیمې هم ملاتړ لري. د ملي امنیت شورا پخواني سلاکار رنګین داد پرسپانتا هم په دې غونډه کې د روانو ټولو ستونزو باره د غیر مشروع نظام او حکومت پر موجودیت واچوو.
واقعیت این همه ندانمکاری و بحران
دی وایي واقعا دا ټول بحران په هیواد کې د یو مشروع او پیاوړي دولت د نشتون له امله دی. نه یوازې حکومت بلکې افغان دولت په بېلابېلو برخو کې د ډیموکراتیک او قانوني مشروعیت سره مخ دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د تیرو لانجمنو انتخاباتو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو. د دې تر څنګ ټاکل شوی وه چې د 1994 کال په پسرلي کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شي، خو د انتخاباتو پر ځای افغان حکومت د ولسي جرګې دوره د یوه کال لپاره وغځوله، سره له دې چې په دې برخه کې د پرمختګ لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمیشنران ټاکل شوي، خو د انتخاباتو د څه وخت کېدو پاړه لا هم بشپړ معلومات نشته. دا لومړی ځل نه ده چې یو شمېر سیاسي څېرې د حکومت په نه مشروعیت انتقاد کوي، بلکې له دې وړاندې هم له بېلابېلو ادرسونو ورته غږونه پورته شوي دي. جمهوري ریاست بیا دا ډول څرګندونې سیاسي غریزې بولي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل حکومت د قانون له مخې مخکیزي.
د حکومت مشروعیت د خلکو د رایو پر اساس ترلاسه شوی دی. د بروکسل او وارسا په کنفرانسونو کې تاسو د نړیوالې ټولنې قوي حمایت له دې نظام څخه ولیدی. همدارنګه سیمه ییز اجماع بې له پاکستانه د افغانستان حکومت مشروعیت ورکړی دی. ځینې افراد او اشخاص چې د افغانستان د حکومت مشروعیت مسله مطرح کوي په دې کې سیاسي اغراض لري.
ښاغلی مینهپال وایي حکومت هغه بنسټونه تل هڅولي او ملاتړ یې کړی چې په هیواد کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا او قانون حاکمیت لپاره کار کوي. خو پخوانی چارواکی ډاکټر سپنتا بیا په دې برخه کې اندېښنې څرګندوي. وایي د ډیموکراسۍ په برخه کې د تیرو 15 کلونو ځینې لاسته راوړنې له منځه تللې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم سالم محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس په خپله تازه ګڼې کې د آسیا زړه هیوادونو په شپږم کنفرانس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د دې غونډې له خاطرې ډک تصویر پر پاکستان د ولسمشر غنی غوسه وچې. په څرګنده یې له هغو تروریستانو څخه د ملاتړ له کبله دغه هیواد ته د انتقاد ګوته ونیوله چې په افغانستان کې فعالیت لري. انډین اکسپرس ورځپاڼه لیکي د ولسمشر محمد اشرف غنی غوسه د درک وړ ده. د لیکنې په حواله ولسمشر غنی د خپلې ولسمشری دوره په یوې سترې سیاسي پانګونې سره پیل کړه او له پاکستان څخه له طالبانو سره د سولې په مسله کې د منځګړیتوب غوښتنه وکړه. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان د دې غوښتنې په ځواب کې برعکس وسلول طالبان وهڅول چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم د منتخب حکومت د سقوط لپاره پراخې ډلهییزې حملې وکړي. د لیکنې په دوام کې راغلي ولسمشر غنی د طالبانو د یو پخواني کلیدي مشر ملا رحمت الله کاکازاده په حواله څرګندونې کړي چې ویلې دي که طالبان په پاکستان کې پناه ځایونه ونه لري یوه میاشت هم دوام نسي کولی. د امریکا د نبراسکا ایالت ورځپاڼې اوماها په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. هیره جګړه اوس د ټرمپ وار دی چې د افغانستان له جنګ سره معامله وکړي. د لیکنې په حواله افغانستان د امریکایانو له نظره له پامه غورځول سوی او ځینو حتی دغه هیواد هیر کړی دی. اوس د افغانستان جګړه په یوه هیره سوې جګړه بدله سوې ده. دا د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کېږي چې اوس دغه جنگ شپاړسم کال ته داخلیږي. د پای نښه یې هم نه لیدل کېږي او اوس د امریکا د اوسني ولسمشر باراک اوباما د دوو دورو له بشپړېدو سره د دغه جنگ مسؤلیت منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته سپارل کېږي. د امریکا د جمهوریت ریاست انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال نه ډونالد ټرمپ او نه هم د هغه سیالې هیلری کلینټن د افغانستان د جګړې د پایترسولو لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. هغوی افغانستان یاد هم نه کړ، خو له دې هر څه سره سره د ورځپاڼې په حواله هغه جنگ چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې تر حملې وروسته پیل سو، لا هم شاوخوا لس زره امریکایي سرتیری په افغانستان کې ډیر دي. دوی افغان اردو او پولیسو ته روزنه یا هم صلاح مشوره ورکوي، په دې هیله چې افغانان پخپله د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مقابلې توان ولري او تر هغې هاخوا د سولې مذاکرې روانو شخړو ته د پای ټکی کښیږدي.
ولسی جرګه د حکومت له جګپړو چارواکو غواړي چې په فساد کې د وکیلانو د ښکېلېدو او په مقرروي کې د لاسوهنې د تورونو په اړه اسناد وړاندې کړي. وکیلانو پرون شنبه په عمومي غونډه کې ټینګار کاوه چې چارواکي دي له اسنادو پرته د دوی او ولسی جرګې د برنامولو هڅه نه کوي. په دې باب یوسف خان ځدران راپور لري.
د افغانستان ولسی جرګه په فساد کې د دوی د لاس لرلو په تړاو د ځینې حکومتي چارواکو له لورې لګېدلې تورونه بې بنسټه بولي. وایي چې دوی د خپلو څرګندونو په اړه اسناد وړاندې کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال د وکیلانو د ګڼو اندېښنو وروسته د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د وروستیو څرګندونو په اړه تند غبرګون وښود. ښاغلي غفاري چې د شنبې ورځې ریاست یې پر غاړه درلود، خبرداری ورکړ چې حکومتي چارواکي دې له غیر مسؤلانه خبرو ډډه وکړي.
موږ له دولتي مقاماتو دا انتظار نه کوو چې لکه د بې مسؤلیته کسانو څرګندونې وکړي. که سند لري، که ثبوتونه لري، باید وړاندې یې کړي. د شکایتونو د اورېدو او وکیلانو د حقونو کمیسیون دي دا موضوع جدي تعقیب کړي، چې نور د دولتي چارواکو له خولې بې سنده څرګندونې او ادعاوې وانه ورو.
یو شمېر وکیلان انتقاد کوي چې د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود او د حکومت یو شمېر نورو چارواکو وکیلان په ادارو کې په لاس وهنو تورن کړي دي. له دې ډلې عبدالقادر ځاسي وطن دوست وویل،
څو ورځې مخکې د احمد ضیا مسعود په دفتر کې د فساد سره د مبارزې د څرنګوالي په نوم یوه غونډه وه چې هم د او هم د فساد سره د مبارزې د ادارې رئیس په وکیلانو تورونه پورې کړل چې د ګمرکونو رئیسان وکیلان ټاکي او په عدلي او قضایي مسایلو کې هم لاس وهي.
ښاغلی زازای ټینګار کوي چې احمد ضیا مسعود او د فساد سره د مبارزې د ادارې رئیس دی، تالار ته وغوښتل شي تر څو په دې اړه وکیلانو ته وضاحت ورکړي. د فساد په وړاندې مبارزه هغه څه دی چې نړیوالې ټولنې له افغانستان غوښتي او افغان حکومت یې هم په وار وار پر وړاندې د مبارزې ژمنه کړې ده.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دی. د روانې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان په جوزجان پخوانی والی او د اسلامي جنبش کوند پخوانی مرسیال احمد ایشچی له 15 ورځېنی بند وروسته پرون خوشی شو. په لغمان ولایت کې 2000 راستنو شجو کډوالو ته یو شارګوټی پرانستل شو. د افغانستان د سولې عالي شورا د اسلام د پیغمبر د میلاد په مناسبت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبري پیل کړي. د ترکیه په استانبول ښار کې پرون شپه د فوټبال لوبغالی د باندې 214 لښتلژه 29 تنه وژلې او 168 نور ژوبل کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنگلي په سوریه کې پالمیرا تاریخي ښار ته ننوتی دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای په حلب کې د دولتي پوځیانو ډندې بمباری جنگي جنایتونه حسابېدای شي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. روزانه در افغانستان صدها و شاید هم هزاران موتر باربری از مرزهای مختلف کشور رفت آمد می کنند. این موترها هر آنچه را افغانستان از سایر کشورها وارد و یا هم به آنجاها صادر می کند انتقال می دهند. مشکل عمده و بزرگ برای راننده ها و شرکت های ترانسپورتی اخاذی از سوی مسئولین و یا هم افراد غیر مسئول دانسته می شود. در کل مالیه برای حکومت باید پرداخته شود، اما شکایت راننده ها و شرکت های ترانسپورتی همین است که بسیاری از اخاذی ها با عنوان مالیه نیست. یکی از این شرکت ها هشدار داده که به خواستهایشان توجهی نشده و سر از فردا شاید صدها موتر را متوقف کنند. این کار چی زیان و ضرر در پی خواهد داشت؟ آیا در شرایط فعلی قطع انتقال مواد و نیازمندی های اولیه خیلی مردم را با مشکل روبرو نخواهد کرد؟ در منطقه شما و در شارهای نزدیک به شما چی خبر است؟ آیا اخاذی صورت میگیرد؟ کدام چشم دید دارین؟ برنامه امروز میکروفون شما را به همین موضوع اختصاص دادیم و از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و اسمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی در توویل او موش البته په دې خبرونه کې راپور هم درلود، داسې شکایتونه شته چې په ځینو لویو لارو کې له موټر چلوونکو په زوره پیسې اخیستل کېږي، غیر قانوني پیسې اخیستل کېږي. په تېره بیا د باروړونکو موټرو څخه د دې کار په نتیجه کې طبعا هغه بار چې لوی سیمې بلې سیمې ته ځي ګرانه تمامېږي. ډېر موټر چلوونکي همدا پیسې په کرایه باندې اچي او په نتیجه کې جنس ګرانه تمامېږي. او له بلې خوا معلومه خبره ده چې غیر قانوني کار دی. که څه هم د کورونا چارو وزارت وعده کوي او وایي چې دوی په دې لړ کې اقدامات پیل کړي دي او جدي اقدامات به وکوي، خو بیا هم کولی شئ سر له همدې شېبې د افغان بسیم د 1 شمېرې له لارې اس ام اس را واستوئ او یا هم د ټلیفون شمېرې درته وایو، بیا هم ټلیفون پرې راوکئ او د سترګو لیدلی حال له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. که سکایپ او انټرنیټ لرئ په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
بله، شماره ها را در افغانستان ما هم یک بار براتون اعلان میکنم: 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین از طریق سکایپ برای ما زنگ بزنین. آدرس ماست radio.azadi. شنونده نخست بگیریم از طریق تلفن. بفرمایین صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم نایم سیستا تو سران سیستا سلامونه وایم.
سلامت حسین، مهربانی کوی
سران سیستا تیولا غریجا سرلین دی که وینا.
مهربانی کوی دی بغلان لکی لگینا. مهربانی
سران سیستا تیولا خو یو بغد استون دل دل روز تا دا که لگی که دستا سورادی و مشال آدیو دا ترسنگ آوری بل که گیس لاستن لگو خوی دیگی خو خدا مشال آدیو چلا میدی خو دستا سورادی دی تک مشکلیم دا پیدا کلی.
ډیر مننه. دا خو دا تخنیکی ستونزه بل خپلو تخنیکی همکارانو سره شریک کو، هیله ده چې مشکل رفع شي.
سروان زه دا مشکل وخت په تاسو کوشش کوي ډیر سخت سره مخامخ کیدئ سمه کوي
صحیح د موضوع په ارتباط ویل غواړي ځکه چې ستاسو سیمه هم په لوی لاره کې واقع ده. نه متاسفانه چې تلفن
قطع شد. پیام های شنونده ها هم خیلی زیاد رسیدن پیشاپیش به برنامه ما. ببینیم شنونده بعدی ما در تلفن چی گفتنی دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله، زده کندهار ولایت خاکریز ولسوالی سه خبر در سره کوم.
مهربانی کوی صاحب.
مشکل موږ دغه د ایمرجنسی کړه د کندهار د ساره راوزو د سربند په علاقه کې دلته پولیس دی. موږ دغه بای فور مشران دي دلته دا بیا چې دي دغه غرمي علاقه ده کله چې دلته دوی راځي بیا دغه پولیس یې ډېر زوروي. دا د سربند پولیس اکثر وخت پیسې ځنې اخلي او کوم زورور څوک چې پکې وویني هغه هم زبروي او لنګورته او دغه سم ډېر بد وړي. موږ خلک ډېر په تکلیف کې د حکومت سره.
صحیح، مننه. سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی.
مهرباني کوي. وعلیکم السلام.
بالکل دغه دې سره کوم باندې دا پیسې او حتا اجاره او پټې کې ورکی پاتہ او دغه مشکل ټول صحیح او پدې کې یو مشکل دغه دروغ نه
صحیح. مننه سلامت اوسه. له هر اوریدونکو هیله ده چې خپل سیمه بیا ده کې چې خلک پوښی چې په کومه سیمه کې داستون زډیره ده.
یک شنونده دیگه هم هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما.
رادیو مو ټیټکی لطفا. رادیو ټیټکی او تلفون لاري خبري وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تو خسای پر ورستیو کې تاسو رادیو همیشه پورته نیسی داولی، تاسو خو بلد یاست له دې سیستم سره؟
ما پورته کې تغیر راغلی د ډیر بخښنه غواړم، په وتا کې تغیر راغلی بیا دې ان شاء الله نو وروي نو په ټول مخ کې تاسو ټول اوریدونکو خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
د موضوع په هکله خو موږ دونه ویلی شو چې روغتیا هم پر لار باندې دغه دنګران یا پاټکونه اوس جوړ شوي دي. دا موټرو څخه پیسې اخلي، حتی له سواري موټرو څخه هم اخلي، له باربري کله چې مالونه پکښې انتقالي دي یا بودګان یا دغه پسونه پکښې وړل کېږي، له دغو موټرو څخه اخلي. زه په خپله د خپل سترګو لیدلی حال تاسو بیان کړي. زه په یو ټکسي موټر کې راسپور وم، البته دا تجارتي موټر دي، له همیشه د خرازي بیاجې د پکتیکا او پکتیا او کابل او دغو ځایو ته ځي. نو بیا یې څلور ځای دا موټر ودراوو، له دا موټرو څخه یې پیسې واخیستې. نو ډېرې چنې یې هم ورسره وهلې، هله هله، خو کله 1500 کال داري، کله 1000 کال داري، کله 300. نو بیا زه ورته ومې ویل چې دا زما دپاره پرېږدي، البته زه سپین ږیری یم، خو زما خبره یې هم ونه منله. ما ورته وویل دا پیسې خو تاسې اخلي، دا خو ترانسپورت وزارت ته هم نه ځي او دا قانوني هم نه دی. آیا دا قانوني روپۍ دي چې تاسې اخلي؟ ونور بل له موږ سره خبره مه کوه، مطلب پیسې دې راکړه. نو دا زموږ د سترګو لیدلی حال و چې له دغه کوچني موټر څخه یې پیسې واخیستې. دا سړی د خوست سړی و، موټر یې رارې کړی.
صحیح ده، ډېره مننه چې نظر مو څرګند
شي. شکر و سلام. شنونده ها میخواهیم که چشم دیده که دارن مثل که توخی صاحب هم گفتن با ما شریک بسازن تا اگر از ای اظهاراتی که شما دارین ما بتونیم اینا رو با مقام ها در جریان بگذاریم، چنانچه در گزارش ها هم شنیدین رئیس یکی از شرکت های ترانسپورتی و انتقالاتی در شرق افغانستان هشدار داده که سر از فردا به خاطر از اینکه به خواستهایشان رسیدگی نشده و اخاذی ها بالایشان خیلی افزایش پیدا کرده، اعتصاب کاری میکنن و موترهای خود را متوقف خواهند ساخت. بفرمایید شنونده عزیز، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. سلام.
و علیکم السلام.
عبید الله هستم از ولایت فراس.
بفرمایید آقای عبید الله.
برادر عزیز، ما در ولایت فراس کلم پلیس های محلی یا می پلیس های چیز شاد تکلیف هستیم. ما خود موتر باربری داریم، صبح ما 3 بجه شب یا 4 بجه شب از ولایت فراس که ما مبراییم علت تا به درایی فراس رستم. اینجا ما 10 بجه تا 9 بجه در 303 بند مفته، همین مردم مسافرین که بند مفته. از پیش ما همین پولیس های محلی هر کدامش از پیش ما 2000 افغانی میتر و 1000 افغانی میتر و میگه برای شما گرنگ است. ما اگه بار ما قانونی هم از پارچه ترازو هم داریم، علم خبر ما ما کلمه گمرک افغانستان مبراییم، از علم خبر ما برش پیش میکنیم. میگه ما نه دولت هم میشناسیم، نه والید هم میشناسیم، نه ما در کس کار داریم. یعنی 2000 میتر بتیم نمی که تا 2000 افغانی
یعنی ای از طرف بله گفتین از طرف پلیس محلی صورت میگیره، برای شما پارچه داده میشه، رسیدی داده میشه که پول را گرفتن یا نه؟
ایستاد میشه به ما میگه بارش ما گرنگ است. ما بار ما قانونی است، از ترازو یک ترازو در مرد می نفتاده است، ما از ترازو پارچه داریم دیگه. بله. ترازو در خود وقت افتاده است که ما گمرک افغانستان بیرون میشیم، موتر را طور میکنیم، امون پاسی خود ما را میتن و خود فای دامت تا خلقیست اونجا که میاریم یارا نشان میتن میگه نه بار تو گرم است، مرا دو هزار افغانی بده، اگر میتی بده، اگر نمیتی همینجا استاده باش تا ده بجه یازده بجه روز ما اینجا استاد میشیم. 303 ها بند میشه، مسافرین بند میشه. ما با ولی کرده دیم، ولی کرده دیم، گفتیم ولی رو که شما برایتان موترهایتان برایتان گرنگ است یا خوب میکنه که پیسه بکنه، گفتیم که پیسه پیسه بگیریم. ما میگیم که فرق در بین موتور سبوک و گرنگ خامیاخ نمیتونه، یا موتورهای سبوک هم دور میتونه که مرا 2000 پر، موتورهای گرنگ هم دور میتونه که مرا 2000 پر. ما به ولی صاحب ولایت فرا میگیم که اگر تو قانون سازی قانون جور میکنی، همین ترازو چرا در ترازو موتور گرنگ تیر شود؟ ترازو را گرفتی در پیش خانه جور کردی، همین ترازو را در پیش گمرک افغانستان جور میکردی، کمینج موترهای افغانستان داخل گمرک میشد، همونجا محصول میشد، یک وزنم به محصول تیر نمیشد، کس به قانونی هم نمیتانست برادر عزیز. حالا تو یه جور کردی، از همین ترازو ها پیسه میگیرن و چی میکنن، موترهای گرنگ خود را تیر هم نمیشد. یا از این سمت فرا مطالعه گران که بار میشه و رد دیگه استفاده میکنن میگه 2000 3000 افغانی بده باز این خاط مطالعه صبح کم یاد آمده من محترم چون دو تا بار بود شما باور کنین که از شما 2000 افغانی یک پوست گرفتن یک تا افغانی دیگه پوست گرفتن 3000 افغانی دیگه پوست گرفتن من لمبر والی خود فرا در پیش من از من برای والی فرا زنگ زدم گفتم برادر عزیز اینی عسکرا ما رو اینجا جمع کرده گفت شما اونجا باشین من برای شما زنگ میزنم یک چیزم اونجا به من تصمیم زنگ زد نه کس او را گفت آخر خودم 2000 تا دادمش رفتم بارم هم قانونی پارچه ترازو هم دارم یعنی خبرم هم دارم پارچه های هر گروه که افغانستان که ما بیرون میشنم این پارچه هم در پیش ما هست که از پس قصه ما نیست هیچ کس صدای ما رو نمیشنم والی میگه من خودم گفتیم که بگیرین والی فرا
آها من نه سلامت وسه چه نظر مو سرگن کو البته یو خبر دام ده چې کچرته وزن زیات وی بیا هم که پیسې واخلی بیا هم ناسم کار دی ځکه چې وزن چې زیات خو سړک خرابوي بل اوریدون که لرو ځان معرفي که یا ازادي رادیو
بفرمایئ سب
بله
بفرمایئ سب مهرباني
سلام و احترام تاسو ته او د دې رادیو ټول درنو اوریدم کو ته اسمت الله د زغلو لایته زحمت کوم
مهرباني کوئ سید
بل الکشن چې نور درنو دوستانو ویل دغه څنګه په هیواد کې عام ده او په بیلابیلو ساحو کې د پیسی اکسل که دیش میر نامسل کسان دا تاو مطلان سخه چه اغا اصناد نلری یا نوی روارد سوی دی دا غوز خام پیسی اکسل که دی او پا دا غا بربری مطلان منم خو خبر دا دا مای وحیل داو چه تاج پدیار دا نمیتی چه رو اکسر موی خبری کرده وی اغوی مسلین موتی تغیر وی او هاگ مطلان چه واردی جوی که هیوات تا پا غبانی مالی یا پیسل آغا حسل که نگو مکات وی چه کاغه په قانوني ډول واري سي دا په هیواد اوایل د فارم مثبت تاثیر ولري او د دې مخنیوي په مسوې دي د خپل اسناد لري چې دوی تاسو سره جوړ نه کی یو بل خبره د بربري مخسانو د لوی لار تر دې هر خراب شوی د زابل منطقه کې باور وکړي چې هیڅ دې امکان نه ته چې واره مو شو باندې لار پیلې دا اصل به څه دې خطر نه د ژوند چې څوک دې باندې لار باندې تاګا تا کې په یو غمر مجبوریتونه دي هغه کیا چې په دې لار باندې دا د بربري مخسانو د ډیر زیات وزن د انتقال لامل دلته کوم ترازو وجود نه لري پر ټول کابل نه څنګه هره پوری او هیڅ داسي لارن څنګه ورسې تر څو دې مخنیوي وسی او د جګ ترابلو سره کچر د ورستونه وسی د څه کوم دغه لار ووتل شي د ترافیک پر مخ د دا هغه لامل چې بیا ممکن لدی نور سره مخ دي نو بربري مخنونو د وزن انتقال په برخه کې هم څنګه تاو دا چې موضوع خو نو زموږ پرې برخې نو وسنه نه ده چې امنیتی مسلیلو سر تاج خبری وکی ده ولایت ده که پدینو مواردی که پلیس خبال ده کار که ده چه لامل بیچه ای پدیار ده سر
بله سید منان سلامت و سید که تاسی زموش راپور اوریده لیوه اینو پیغی که بمودی کورانه چارو ده وزارت دوائن شاغل صدیقی او در از ده ترانسپورت وزارت چارواکو نظر هم اوریده لیوه پراتلونی که هم ده موضوع تعقیبه و
حتما شدید می سازیم بله با شنونده ها ای البته با مقامات ای نظریات شنونده ها را یک شنونده دیگه هستن بفرمایید سیب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم
علیکم السلام
مهربانیست
احترامات تا در ساروان صاحب و دبل ورور تا
سلامت
فکر چه دا خو غیر قانونی کار دا چه دا خازی که گی یا پیسی اخلی خو ولی پا دو شرکتو دی ترانسپورت و دریورانو باندیم خدای پاک عذاب را مقرر کرده با چه تاسی نظر دی تاسی نمغارمه چه تاسی بدی که چه نظر دی دو خو پا دقی 5-5 کالو که دالاری خرابی کردی لدیر وزن دی واچاوه و پایدی پیسو بخاطر میلیاردونه ډالر دی مونږ د ملی سرمایه ته چې سرکونه و دغه ډریورانو چې هم شرکا دی جرم دی او دغه ترانسپورتو او دغه شرکتو دا خرابه کړی دی باید چې دادو محکمه شي دادو محکمې ته کشي دغه کسانو چې دا کار وکړي زه خپل افغانستان ته تلم یو ځای نه راتلمه موټر له ترازونه تیر شو مخکې راغی ودرېد په سی نور واړه موټرو کې دا هر څه چې و نه پیګم چې څه و بار کړی و رای وړ بیا دوباره پکې واچول مونږ ورته موټر ودراو چې ولې داسې کوي دا غیر قانوني کار ده ویل زه ورور لار دی و هزی او منطقې ته راغلم چون امنیتی مشکل و پولیسو ته مې ویل چې دغه سی یو چال مخکې کې دغه سی وشو نو تاسو د پښتنه وکي بیا مونږ ته راغلو خو زه وایم چې دغه شرکتونه چې و په دغه 5-6 اوه کالو کې او دغه ترانسپورتي شرکتونه او دغه ډریورانو چې کار کړی باید دا ټول محکمه شي له پولیسو نه دا ډیر ملامت دی. پولیسو به خو اخازی کړی دا غیر قانونی کار دی، ولی دو خو د مونږ ملي سرمایه بس غرق کړه، سرکونه تبا کړه، خراب کړه، دا دو خو له کوتاه طریق نه بهتر کسان
مننه له تاسو څخه. البته په دې کې شک نشته، مخکینی اوریدونکي هم دې مسلې ته اشاره وکړه چې ځینو ډرایورانو یا موټر چلونکو هم له بې انصافۍ نه کار اخیستی دی، درانه وزنونه یې بار کړي دي او سړکونه یې خراب کړي دي، لکه تاسو چې ویل ډېر زیات تاوان یې افغانستان ته اړولی دی. لیکن نن موضوع دا ده چې له دوی څخه اخاځي، یعنی که سړی داسې ووایي چې په نورو ادارو کې رشوت سته، نو یو بل څوک به وایي چې نو د لارې پولیس به هم رشوت اخلي. او یعنی هر جرم په خپل ځای کې، هر یو ځان ته په بس باندې ارزي. په راتلونکو کې به په دې هم خبرې وکړو چې ولې موټر چلوونکي درانه بارونه باروي او دې ته نه ګوري چې په همدغه سړک دوی تر هر چا زیات له سړکه استفاده کوي او خپل موټر لپاره سړک خرابوي. په دې موضوع به په راتلونکو کې په همداسې یو پروګرام جوړ کړو.
با حضور شرکت مقام ها البته که پاسخگو هم باشن برای مردم. یک شنونده رو میگیریم. سروان صاحب اگر موافق هستین بعد از او به پیام های شما بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی کنین.
زده وردگ ولد خیدابات ولد سوالین سلیم خان صاحب تماس
بگیم. مهربانی که سلیم خان صاحب.
نه او را دستی کتاده چه ده غوش متر ده کابل نروان شید. پرغنده ای که پینده سواغانه ای که غاری ترافیک. ده نه پارچه ور کیوی نه ایت چه ور کیوی. ورده ایت ما تا پارچه رو که وی برو. پارچه وی نشده. بزنی تا چه راشی پینده سواغانه ای رزنی ترانسپورت که ترافیک غاری ده پارچه. پینده سواغانه ای تلات که ترافیک غاری ده پارچه. دو سواغانه ای کندار که غاری ترافیک ده پارچه. پارچه نشده. خاطر چې ولاړ شې د دلارام نه څو خواته واوړې د اردو پلیسي د اردو نه چې تېر شې پولیس پولیس په لاس کښې ډبرې په لاس کښې نیولې دي. که سلای وار کښې بس که تېر به شې، که سلای وار نه کړې بس همداره ډبره درولي. او راغله د عراق ته راځو، عراق ته راځو. دو دېرش تنه وزن د موټرو ته خوش دی ټیلرو ته چې پنځوس تنه بور کړې یم چې لس زره روپۍ ورکړې بس ته ورته لاس کړې. او که لس زره روپۍ نه کړې بس وتړه ته موټر دروند دی. دا نور که د خپلو سترګو لیدلی دا حال دی.
صحیح، مننه. سلامت،
تشکر، سلامت باشین و بریم سروان
پیغامونو بگو.
بله بله. عزیزی از خوست، ولسوالی خوست بغلان، نوشته کرده که از سالنگ تا مزار شریف چندین مرتبه گفتن سفر کردیم، کدام اخاذی را ندیدیم، که یک خبر خوب است. یک شنونده دیگر ما فرید از فرا نوشته کرده که در شورای فرا تا درایی فرارود از هر موتر گفتن 10,000 افغانی گرفته میشه و مصرف داره و این پول ها را پلیس میگیره. عبدالواسه کهدان از ولسوالی، از منطقه کهدامن کابل البته، نوشته کرده که سخنگوی وزارت داخله از پشت میز خود صحبت میکنم، اگر واقعیت را راننده ها و مسافرین میدانن که حاضر و شاهد سنه هستند. دلاور از واشیر نوشته کرده که در شورای هرات و قندهار گفتن در ولسوالی گرشک پلیس از هر موتر لینی ولسوالی واشیر 2,000 کلدار میگیره و آقای صدیقی همه چیز را فکر میکنه خوب و نرمال است. محمد الله از لوگر نوشته کرده که پلیس معاششان به وقت نمیرسه، به او خاطر اقدام به حق‌خوازی میکنن. سید جواد علی از ولایت میدان وردک نوشته کرده که دولت چرا سرکایی که تخریب شده توسط مخالفین یا موترهایی که زیاد از حد بار میکنن بازسازی نمیکنه؟ باید گفتن دولت در این مورد توجهی جدی کنه. عبدالمتین مسروری از فاریاب نوشته کرده که از موتر باربری و سرایچه ها هر کسی پول میگیره پرسان نمیشه. ادریس هم از ادریس آخوندزاده از فاریاب نوشته کرده که در این کشور از کشتن و قتل پرسان نمیشه، از موترها چه رقم پرسان شما. و فریدون از کابل نوشته کرده که واقعیت است که ظلم بسیار زیاد همراه راننده های موترهای باربری از طرف پلیس و شاروالی ها صورت میگیره و اخاذی های ترانسپورتی هم ادامه داره.
بله، عبدالواسع ارمان لوگر علی که وای پرون لکابل لوگر تروانوام در موتر وقت پوره و ترافیک ته 1500 ورکری او لار. بله اردون که در غزنی ولایت قرباغ و لسوالی چخه حقمل لیکی وای دلتا در کندهار و کابل پلوی لاره دی او چانومی مخی سیرنوم به مش نخلو وی لخلکو پا چیره بیل موتر چلون کو پیسی پا شکاره خستل که دی او ما ولیدل حامد مومند لیک وی البته لکابل نه ولی چا سره چه وصلوی او بل چا تو وی چه پیسی راکه نو بلی لده را هم برکوی نادر لخوست لیکی و یو زوی ده پلار سره سرحدی پولیسو کلچه پوسته درلوده تر اغو وقت پوری لخلکو پا زور پیسی اخیسته ده زابل ولایت لکلات سخه محمود لیکی وی پا زابل ولایت که زنی امنیتی پوسته لموتر چلون کو سخه پیسی اخلی عبدالواسی آرمان بل پیغامم پریشه خیر لدی بچیر شو آجی شمس الحق لسنگین ولسوالی سخه لیکی وی پا وار وارمی ده لشکرگا تر کندهار پوری په لوی لار لیدل دي چې لخلکو پیسې په زور اخیستل کیږي شفی جان زدران له نادر شاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي دي د لوی لارو پر سر پوستو ته د پولیسو قمندانان د رشوت په توګه پیسې اخلي او به قمندانانو ته ورکوي او حامد مومن له کابل لیکي د چا سره چې وسلوي تبن چې دا ډول کارونه بکوي
تشکر میکنیم از این شنونده ها که بر ما پیام فرستادن تا این لحظات حالا هم باز هم بریم از طریق تلفن شنونده ها را داریم بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
مهربانی کوی
سلام صاحب بفرمایید بفرمایید صاحب چی خبر از غزنی
مشاید
بله بله
غزنی خیلی خیره بفهم نمیده ولشکات ما دولت فراد دار که دوزن بیاد پولیس هایش کلگی میبرای کلیز دوزد کلیگی از ما پیسه میگیره شاها کلیگی پولیس هم زیاد پیسه میگیره تا حالا زیاد پولیس هم نشد تنین دفعه ما شکایت کهیم در ولایت در کابل در جای جای نگرفه ای تنین کلیگی راست میگه خواه اگر ما گرنگ میریم سه چهار تا ترادوس اینا رو برشی هست
شما موتر باربری دارین شنونده عزیز
ما نه ما موتر داریم
موتر باربری است یا موتر خرد
بله نه موتر باربری داریم
بله چقدر مصرف دارین زمانی که شما از یک ولایت به دیگه ولایت میرین خصوصا از فرا و اینجا بله
تنها در ولایت فرا ما اگر پسته از ما 2000 تا 3000 میخوریم بالاخره چنه داره میدیم تا 1000 تا 2000 تا 15000 چنه داره میدیم تقریبا 30 یا 40 پسته در این را از خود کلگیز با میره کمیز دیگاه 150 و 230 هم میگیره ولی همون ظالم ظالمش که از 2000-3000 میگیره و این را تو
با چی دلیل میگیرن از پیش شما میپوله؟ چی هست ادعای از اون؟ آیا بار شما اضافی سنگین است؟
اگر ما قانونی وزن بتن گوش که اگر ما وزن قانونی بریم یا هم از ما پول میگیره پس ما مجبور استیم که سنگین بریم همه ما را با مجبور میشه که ما بار سنگین بریم واسه وقتی که ما قانونی بریم از ما پول بگیره بر ما چی میمونه ما مجبور هستیم که قانونی وزن کنه هم پول یه از ما میگیره ما امور مجبور هستیم که وزن اضافه کنیم که تا پیسه عزیز ما برای
بله آره شما خودتان فکر نمیکنین که کارتان غیر قانونی هست زمانی که شما بار اضافی میکنین و سنگین بار میاین یا تا سرک خراب میکنه و تخریب میکنه و برای خود موتر هم زیان میرسه
اگر اینا از ما پول نگیرن ما را مجبور نکنن ما از قانون هیچ وقت پول دراز نمیکنیم ما را قانون روان هستیم ولی ما را مجبور میسازن از ما پول زیاد میگیرن امید هستم ما قانونی آمدیم در از آرمانی من مصرف شده برای ما هیچ چیز نمونده من در خانه آمدیم دست خالی چیز برای من نمونده من مجبور هستم که این بار بیارم
آها
سلامت اوسی
پول زیاد میگیرن
کور بدن سلامت اوسی بله آوردون که لرود زن معرفی که
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
زلمای خاکیار هستم از ولایت پکتیا مرکز گردیز
بفرمایید صاحب
ما فقط همه گفتم میتونیم که همین موترهای ویشی که وقت میایه از ویش حرکت میکنه دیگه جایش برای ما معلوم نیست که پول میگیره یا نمیگیره خب این موترهای ویش از طریق از رای زرمت یک منطقه رو میگه به نام شایکوت بازموت به منطقه جدران نشین دولسوالی گرد سره میبره باز در اونجا یک تعداد افراد و اشخاص مسلح همونجا در کوها موجود است که از طرف امریکا برازا تنخوا داده میشه و همین موترهای ویش در اونجا جمع میشه طور مثال 20 دانه 15 دانه یا 40 دانه جمع میشه از طرف شب همون مردم های مسلح پولشان رو میگیرن این رو تا خوست میرسانن و ای که اینجا پوستاها همون پوستاهایی که عایدات داشته میباشه یا کلش به فروش میرسه همون مردم های کلیدی در همون پوستاها تعیین میشه بازن همون کسایی که کلیدیست به ما پول داده میشه این میرقم قصه ها در هر ولایت در هر جای روان است و امیدوار دیزیستیم که جا
جناب رئیس جمهوری را یک تجدید نظر عمومی کنه، بایدی را ایحطا را در ولایت اعزام کنه و از مردم بپرسه و این مشکلات را کلش در روی کاغذ جمع کنه، باز بالاخره یک اقدام عمومی کنه که تا بالای مردم افغانستان یک سهولت ایجاد شود.
درست. تشکر، سلام. من
کروادن بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کردین صاحب. بفرمایید، مهربانی.
الو.
خبری مو اورو.
فکر میکنم این شنونده صدای ما را نمیشنیدن.
خیر، بل تبا نوبت ورکو آزادی رادیو ده.
مهربانی.
سلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایید.
مسعود هستم از ولایت تخار.
بفرمایید آقای مسعود.
زمانی که ما از ویش موتر خریداری میکنیم، مردم از ولایت شکایت میکنن. ما در خود کابل بر پلیسا پول میتیم تا که موترهای بی اسناد ما را بگذارن که ما از کابل اونها را تیر کنیم.
موتر چگونه شما تیر میکنین از کابل به طرف ولایتتان به تخار؟ البته یادگه جا
مثلا موتر پورلا یا سرچه یا نوی از پیکب، یک بقیه موتر هست به همین موتر پیکب. ما وقتی که اونا را از ویش خریداری میکنیم با بای ارزان، اونجا شرکت هست، مردم هست، ما با اونا میتیم، اونا برای ما میرن در تخار و قندوز و مزار.
بله.
باز اونا خودشان در خود شهر کابل که ما خود شاهده میسهند هستم، برای پولیس ها برای ترافیک ها پول میتنه که در موتر های از خود کابل که شما بیار طرف ولایت شمالی.
بله، هدف ما این بود که موتره خودش میارین یا ای که به البته به چلانده میارین موتره، یا ای که موتره در موترهای کلان باربری انتقال میتین شما؟
نه، ما خود موتره چلانده میاریم، موترهای بی اسناد، موترهای که اسناد ندارن، مثلا موترهای که هیچ پلید ندارن، درویش هستن، اونا را ما خریداری
کنیم. غیر قانونی نیست با نظرتون؟ با نظر شما می غیر قانونی نیست که موتر که اسناد نداشته باشه، نمبر پلید نداشته باشه، در شهر آزادانه گشت و گذار بکنه؟
بله، هم دازه دمی ولایت شمالی آزاد گشت و گذار میکنن، حتی در خود شهر کابل هم که ما موتر تیر میکنیم، برای ترافیکا پول میتن، برای ترافیکا ما را میمانن که ما در موتر خود تیر کنیم.
آه صحیح.
نو
چی برسه به اینکه در مردم از وحید فرا و قندهار و هرات شکایت میکنن؟ در خود شهر کابل ما خودم شاهد انسان هست.
درست. ډیر زیات مننه لټولو اوریدونکو منندوی چې تر اوسه پرې ټلیفونونه وکړل او د موضوع په ارتباط نظرونه څرګند کړل، او یا هم د افغان بیسیم د تاسواتل شمیرې لري پیغامونه راوستول. د خبرونه دوام لري، له خبرونو وروسته بیا هم تاسو ته موقع درکو چې د همدې موضوع په اړه نظرونه له نور اوریدونکو سره شریک کړي. یو دو پیغام خونه یې مسیب لوستای شي.
بله، یک چند پیام خیلی زیات اومده. پیام شنونده ها محمد ولی از غور نوشته کرده، از غورماچ، البته غورماچ بلسوالی بادغیس است، گفتند که از مرغاب تا غورماچ نفرها ایستاده هستند و از موترها و مردم پول میگیرند. یک شنونده دیگر ما مهمند از ایراد نوشته کرده که چند هفته قبل با مسئولین فواید عامه برنامه داشتیم و گفتند در